او شاید سیستم سوق تبدیل هم نشی.
یعنی تاسو سپونه کی واز درې ورځې په هنتو تزه؟
نه موږ شنبې ورځې نه تر پنجشنبې ورځې ته.
مننه. تاسو یادونه وکړه چې مثال دغه و مننه تاسو وویل چې مثال ټایم د غرمې لخوا دی او دې مسلې ستونزې تاسو ته جوړې کړې دي. که راته ووایه تاسو مثال دغه ځینې نورې ستونزې هم چې یادې کړې د حل لپاره یې څه وړاندیزونه لرئ، څه غواړئ؟
د حل لپاره چرن چې زمونږ د تحصیلات عالی وزیر او نور ادارات څوک چې په دې کې هغه خپلې دندې لري باید خپل مسؤلیت وپېژني او ټول شرایط په نظر کې ونیسي چې کوم ټایم د نجونو لپاره مناسب دی او کوم ټایم د هلکانو لپاره، ځکه کوم نجونو یا محصلینو به چې د شپې پوهنځي ته راتلل که نه هغوی به د ورځې لخوا دندې لرلې خپل وظایفو کې به مصروف وي. موږ چې دوی د ورځې ټایم ته راغلم شوي دي نو ټول مثلا د هر پوهنځي چې کوم هغه تانګ یا بخشونه دي په یو صنف کې راټولېږي او درس وایي، نو هغه محصلین چې پخوا به د شپې لخوا راتلل یا به یې په شپې پوهنځي کې درس ویل نو هغوی به د ورځې لخوا خپلو دندو ته تلل. اوس یا زیاتره غیر حاضري کوي یا خپل درس ته نه حاضرېږي، ځکه او یا هم زیاتره له خپلو دندو لرې شوي دي. نو دا هم یوه ستونزه ده. باید دوی هغه نظر په اکسپینډر شرایطو باندې موږ ته درسي ټایمونه برابر کړي چې څومره کولای شو چې خپل روزمره ژوند ته پام وکړو، زموږ صحت هم ښه وي او همداراز دا محیط په موږ باندې کوم منفي اغېز ونه لري ترڅو موږ له خپلو زده کړو بې برخې پاتې شو یا په سمه توګه خپل درسي بهیر بشپړ نه کړو.
ډیر زه تمنا خوشاله اوسئ. اغلی عائشه حیدری چې د کابل پوهنتون محصله ده را سره په خبرونه کې ده. اغلی حیدری، تاسې د لیمې اميري خبرې واورېدې چې دا د ننګرهار پوهنتون محصله ده، آیا دغه ستونزې تاسې په کابل پوهنتون کې هم ورسره مخ یاست کنه؟
سلامونه تاسو ته. د خپل او په پښتو ادبیاتو کې څه ستونزې محصله یې زموږ ستونزې د دې په تړاو څه چند ډېرې دي. کله چې همدغه زموږ په صنفونه ټولګي کینسل دي هر کانونه، نو اوس زموږ درسونه یو ورځ بد کړي دي. دا هم د ټایم اوږدوالی داسې موږ ډېر پکې خسته کېږو، یعنې ټوله ورځ هم دلته ځي. د سهار اوو نیمو بجو نه د مازدیګر تر درېو بجو موږ په پوهنتون کې یو، یعنې ټوله ورځ موږ نه دنده کولای شو. د نیمې ورځ خپلې دندې مې له لاسه ورکړي دي. همدارنګه د دوو ورځو درد په یو ورځې کې وایي زده موږ ډېر یو بوج ده او موږ نهشو کولای په سمه توګه خپل درسونه په مخ یوسو. نور د درسونو په ترمنځ د سطحي درسونو په ترمنځ ډېره فاصله وي. په یوې اونۍ کې یوازې یوه ورځ یو مضمون وایو، هغه هم دوه ساعته پرله پسې. دا ډېر موږ ته خسته کنه ده او په موږ ډېر بوج راځي. د دې تر څنګ د شپې محصلین نجونو چې دي دوی راوستي دي د صنفونو ته، یعنې هغوی هم بېچارهګانې نه شي کولای چې په سمه توګه خپلو درسونو ته ورسېږي. د دې لپاره چې د هغوی 5 کاله پښتو ادبیاتو خو موږ 4 کاله او د هغوی مضمونونه زموږ له مضمونونه ډېر توپیر لري. هغوی ډېر له دې موضوع نه کوېږي، یعنې ډېر ورسره په عذاب دي چې هغوی دا درسونه چې موږ هغوی یو ځلې لوستي او بیا یې لولي. د دې تر څنګ ډېریو نجونو ته صنفونه نشته، ځکه چې له لومړۍ ټولګیو نه نیولې تر څلورمو ټولګیو پورې ټولې نجونې په یو ټایم کې راځي پوهنتون ته، او دا د صنفونه د کمښت له امله شوی ده. هغوی نه شي کولای چې په ځان ته صنفونه نه لري. زموږ خپله د ادبیاتو درې صنفونه دي او نور ټول صنفونه تللي دي، یا زراعت کې یا دري ادبیاتو کې، یا نور 5 کې صنفونه ورکړي دي. هغه هم د یوې هفتې لپاره ورکړي بیا چې بله اونۍ چې بل پوهنځي ته بوځي، یعنې ډېر سرګردانه دي. دي هغوی په دې ورځو کې چې پوهنتون ته راځي یوه یا دوه ورځې آسمان په دوسم په لټولو کې یا دوسم په پیدا کولو کې تېرېږي، یعنې هغوی نه شي کولای په سمه توګه خپلو درسونو ته رسیدګي وکړي.
یعنی تاسو وایئ چې مثال دغه ټولګي سره بیل شوی دی، وخت وخت شوی دی، تاسو په اونۍ کې 3 ورځې پوهنتون ته راځئ، دی خپل هغه درسي بهیر یو څه ټکنی کړی، مثال هغه سې تمرکز اوس په درسونو کوئ لکه مخکې مو چې کولو، که نه درسونه هم یو څه د پخوا په نسبت پیکه شوي، یعنی تمرکز مو پرې کم شوی؟
نفس دې خبره ده چې کله یو مضمون موږ د دوه ورځې د پیو دات موږ یو ډېر بوتي ده کله موږ د لسنه نه توې لای او ستاسو خسته کیږي یو هم نه کوي تر دوه ورځې ته موږ کله چې راځو تر څو کې او موږ نه څه ده له خو بیا موږ مجبور یو چې موږ مجبور یو څه وایو نو د دې تر څنګ چې موږ خپل ټول د لارو لایون د خلک مان جوړه د دې چې ځان په دې ولات نه راغلی یو د ته ولات ته ولګلی یو د دې په تنظیم نه پېښو دې حساس نور امدا چې ډېر ستونزې دي او د دې پر خو دمدې د دوه د دې د دې د دې نه موږ ډېر فاصله اخلو په یوې اونۍ کې اوس یو مضمون یوازې یو ځل لولو پات
مننه پښتنه مې دا کوله چې خپل تاسو مثال د ستونزې سره مخ یاست مخکېم پونتون تتلې وسم ځي نو تاسو د حل لار یعنی تاسو په نظر د حل لار څه ده څه ډول باید تاسو محصولانو د ستونزې حل شي چې تاسو ټول تمرکز او پام په درسونه وي نه په نورو مسایلو
زه خو تا کوم چې پیغام فکر نه کوم چې بیا دې جنو دی الکونو ټول دې دې په یو ځای کې نو که زما په نظر وي ام دا پنځونه به شي دل کې دا به ښه وي ځکه چې انجینر څنګه یې وکول چې هر ورځ ورته پنځون ته او څنګه ټول انجینر څنګه مولري نو دا کوم یعنی یوازې کابل پنځون انجینر ته پریک دی یوازې الکون ته پریک دی یو بل پنځون نو څنګه غړي کې دا به شي زما په نظر
مننه خوشاله وسه یغلی عائشه حیدری د کابل په هنتون محصوله و همدا ډول یو بل په حاصل چې خبرونه کرا سره د خغلی سین الله سیال دی سیال صاحب تاسو هم خره خلاص وایم تاسو خپل کی سره ته وکي چې کله ستاسو ټولګي بیل شو ستاسو ټولګیوال چیرته لاړل او بل اخره ستاله پاره پایله سو په هنتون ته د دوام ورکړ ټولګي ته ځکنه سیال صاحب زموږه کاوري متاسفانه ستاسو غږ بیخي بل ډول راځي لکه د پخوانیو پخوانی په ټایپونو کې ځینې کسټې پلې کېدلې په غو کې به د غږ جړ سو نو متاسفانه د سیال صاحب غږ هم موږ ته په سم ډول رانغی خو زمزمه غزل چې د کابل پوهنتون محصله ده دا هم را سره د خپرونه کې غلی غزل تاسو هم اورو چې ځینو ستونزو ته غلی لیمیا میری او غلی عائشه حیدری اشاره وکړه تاسو کرا ته وای نورې ستونزې دي چې دغه د وختونو یا د ټولګیو له بیلې دو سره اوس ور سره مخ شوی یاست
لومړی تاسو ته هیواد سه بیا ټولو درنو میلمنو او وریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم لکه څنګه چې لیمه جانې او عائشه جانې ورته اشاره وکړه زم ورسته له دغه تحولاتو چې زمونږ په هیواد کې راغلل د نور ستونزو سره سره زمونږ پر تعلیم باندې زمونږ پر درسونو باندې ډېری منفي اغېزې درلودلې دي ځکه چې کله چې زمونږ پانتونونه بیل شول زمونږ کې تقریبا څو محدودې ورځې وټاکل شوې زمونږ د درسونو لپاره چې مونږ هلته تقریبا له سهاره تر درې بجو پکې درس وایو حتما مونږ له مشکلاتو سره مخ کیږو مونږ ذهني فشار پر مونږ باندې راځو نه یوازې دا چې مونږ درس نشو زده کولای دغه درس مونږ په ذهن کې نشو ساتلای او دغه درس ورکول نو استادان چې زمونږ کوم دی په خوای چې په څومره علاقه موږ ته زده کړه راکوله موږ ته درس راکو هغه یې مو سره علاقه یې کمه شوې ده د محصلینو په تیر اوسه هغه چې درس نشي راکول لکه څنګه چې په خوا راکول او کله چې کوم استاد راشي موږ ته د تختې مخ ته ودرېږي تقریبا یو مضمون درې ساعته موږ ته مسلسل لیکچر راکوي نو محصلین دا په سر کې چې کومه توجه ورته کوي یا کوم فکر ورته کوي خو وروسته وروسته کې بیا هغه محصلین بیخي توجه نه کوي ځکه چې هغه خسته کیږي هغه نشي کولای په تقریبا درې ساعته درس هغه په یو ځل واوري یا استاکي نو مونږ هیواد سپټي روته ستونزو سره مخ شو یو چې اوس مهال نشو کولای یعنی موږ ته د منلو وړ نه ده دغه حالات چې مونږ په دغه سي حالاتو کې زده کړې کوو ځکه چې مونږ له سهار ټیم نه زو ته 2 بجو پورې تر 3 بجو پورې درس وایو نو خامخا مونږ ډیر زیات ستونزو سره مخ کیږو ځینې محصلین لکه څنګه چې عائشه جان یو لمه جان ورته اشاره وکړه په خوا په دوی تند درلودلې نیمه ورځ با دوی دغه خپل دند تر سره کول خپل اقتصاد به دې ډول باندې پر مخ بیو چې اوس هغه خپل دند هم لا سور کړی دی بل ستونزې دا ده چې مونږه سهار راځو چې نیمه سلیم داسې دي چې هغه کله پانتون تر ازین هغه سره دومره پیسې وي چې یوازې د لارې کراته ورکی نو البته د ډوډۍ مسله ده چې هغه به دومره پیسې نه لري چې خپل ځان ته مثلا یو څه پرې واخلي او خپل مصارف ور باندې پوره کړي نو دا هغه ستونزې دي چې محصلین ور سره مخ دي او لا هم شته دي
ډیره مننه غلی غزل تاسو یادونه وکړه چې ستونزې ډېرې دي خو د دغو ستونزو د حل لپاره ستاسو په نظر څه باید وشي چې حل شي
دغه ستونزې په تېر حکومت کې هم داسې نه وو چې مونږ بېخي هېڅ ستونزه نه درلود څه نه څه به ستونزې وي خو دومره نه وي لکه اوس چې لرو شته هغه مسؤلین چې مثلا دغه هغه په واک کې لري یعنې شته مسؤلین باید زمونږ غږ واوري او هغه لارې چارې چې د دوی په مناسبې مونږ لپاره ښې دي باید هغه لارې چارې غوره کړي چې محصلینو ستونزو ته باید پکې رسیدګي وکړي لکه د پخوانه هم باید دوی ته سہولتونه رامنځته کړي له پخوانه د تیر نه هم باید دوی ته مثلا د دوی درسي درسونه په خډول ورته وړاندې کړي خو نه مونږ چې څه فکر کول مونږ پخوا ډیر خو په شوق مو درسونه ویل په علاقمندي خپل درسونه ته حاضرې دلو خو اوس مونږ هغه خپل علاقمندي هم له لاسه ورکړې نه یوازې دا چې مونږ ستونزو ته کتنه نه ده شوې بلکې زموږ ستونزې لا پکې ډېرې زیاتې شوې دي پخوا زموږ ګا په پانتون کې لایلیا او دینجونو چې ډېر ډېرای چینه کو په لایلیا کې نژوان کو هغه هغه زاین دلری ولایتونو مسلین وی چې لغه زاین به خپل درسونو ته دوام ورکول هغه لایلیا هم مسلمان جوړي او مسلین خپل کورونو ته رخصت کړی دي نو هله می دا چې زمونږ دغه ستونزې مسلین په پان کې ونیسي او راته حل وکړي
او تاسو اول چې ستونزې شته دي خو تاسو له مسؤلو چارواکو سره دا مسایل شریک کړي دي د هغوی ځواب ستاسو لپاره څه وو او بل دغه ځینې مسایل چې تاسو یادونه یې وکړه چې مثال تاسو ټوله ورځ په پوهنتون کې یاست نو په دغه وخت کې تاسو مثال ډوډۍ ته یا نور ضرورتونه چې لرئ په پوهنتون کې شته که نه
بله هیواد صاحب مونږ څه نه څه مونږ کوشش کړی دی چې خپلې دغه ستونزې له چارواکو سره شریکې کړو هغوی مونږ ته صرف همدا ځواب وایي چې مثلا مونږ اوس اقتصاد خرابه ده مونږ د اقتصادي ستونزو له امله نه شو کولی تاسو ته رسیدګي وکړو یا دغه چاره تاسو ته په اسانۍ ډول یا دغه زمینه تاسو ته په اسانۍ په ښه ډول برابره کړو او بل بالکل هیواد صاحب ځینې محصلین داسې شته دي چې هغوی ډېرې زیاتې اقتصادي ستونزې لري هغوی نه شي کولی چې هم د لارې کرایه ورکړي هم کله چې پوهنتون ته داخلیږي هغوی ورباندې یو څه واخلي ځکه چې پوهنتون کې هم داسې غذایي توکي داسې ته نه پلورل کېږي چې مثلا یو څوک ورباندې د خپل د غرمې ډوډۍ په ښه ډول سره یعنې هغوی دغه ډوډۍ واخلي یا یې وخوري نو دغه ستونزې دي چې یو محصل که چېرته مثلا هغه ښه پوره انرژي ونه لري هغه هېڅکله درس نه شي زده کولی او هغه درس ته کېناستلی نه شي نو دغه ستونزې دي هیواد صاحب چې مونږ یې لرو او لام شته دي
ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې غلی غزل سیال صاحب بیا له خپرونې سره یو ځای شوی سیال صاحب بیا ښه راغلاست درته وایم مخکې مو له تاسې پوښتنه کړې وه چې تاسې خپله هم یو له هغو کسانو څخه یاست چې ټولګی مو بیل شوی که د ځان په اړه راته ووایاست چې نور ټولګیوال مو څه شول او ستاسې ټولګی اوس شته که نه
زمین کی جو وقت نام مکرا لا ہو میرا مسئول سر جو ا گئے میرا کون بال میں میں سے جلدی نہ ہو سکتا زمین کی جگہ لگا کر جاشی او بل طرف تھا دے مسئول کام تو ا گئے جہاں مسئول نے رقم کو پاس لانا ہم دفون کا انتظار چوا گئے کړی وه چندان انګیزان نه درلودله چې خپل تدریس چې هغه پسم ډول شاګردان ته مشین ته ورکړي.
تدریس نہ جوڑی دکھا مننه خغلی سیال، ما پوښتنه ستاسو په اړه هم کړې وه چې ستاسو سرنوشت څنګه سو، اوس صنف لرئ ځای که نه؟
بله سیم چې دا هغه شته، ما څو ځلې کوشش وکړ، ما ته تبدیلي لومړی که داسې وکړله چې وکړله چې سیم چې دا هغه باید تجزیه شي، مثلا مرکزي پوهنتون ته مو ورکړې وه، نورو پوهنځیو ته تجزیه شو، خو دې دا زمونږ سره ونه منله. نو بیا ځینې هغه چې مکان یو څه یو څه بنه کړې دا پوهنځی چې اوس پرې کړو، او ما بیا د تبدیلۍ کوشش وکړ، وړی ته خو تبدیلي هم را نه کړه.
ډیر مننه سیال صاحب، خوشحاله اوسې کور دې ودان. البته په خبرونه کې د محصلانو ستونزې مو تر دې د مواورې دې په خبرونه کې نور میلمانه هم سره سره او ځینې نور محصلان هم لرو چې هغه به هم د خپل ستونزو په اړه راته وایي. خغلی زبیر افغان چې دنیا عالم دې په خبرونه کې را سره ده، افغان صاحب مخکې محصلانو د خپل ستونزو یادونه وکړه کله چې د طالبانو د پوهنې وزارت پریکړه وکړه چې د دوی ټولګي جلا شي یا وختونه بیل شي، دوی لړې رستونزو سره مخ دي. مثال یا ټول ورځ راځي یا هم مثال په هفته کې واځ درې ورځ راځي. ستاسو له نظره پوهنتونونه، روختونونه یا مثال نور ځایونه، دا تعریف شوی ځایونه دي، یو څوک پوهنتون ته د زده کړو لپاره راځي، یو څوک روختون ته د درملنې لپاره راځي، یعنی دلته نور شیان مراد او مقصد نه دي. ولې دغه فکر کیږي چې بلاخره په ټوله دنیا کې واز په افغانستان کې داسې یو فیصله کیږي چې هلته دی دغه یو پریکړه عملی شي چې بلاخره دغه محصلان به شکایت لري او لستونزو سره مخ دي، علت یې تاسو ته بولئ؟
تاسو یو د خبرونې ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر خو مشکلات په ژوند کې چې د هر انسانانو سره لري او د مخالف جنس په اړه باندې، یا که د ښځو لخوا نارینه دي، که د نارینه لخوا د ښځو دي، دا تمایل په هره ټولنه کې موجود دي. حتی هغه زمانه چې دغه په لحاظ باندې موږ خیر القرون بولو، یعنی د افسلیت په خاطر باندې چې هغه د اصحاب زمانه ده یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وجود زمانه ده، نو په هغه زمانه کې هم داسې ځینې پیښې چې د هغه په تاریخ او د احادیثو په کتابونو کې نقل شوي دي چې هغه یو ډول احشا یا دغه چې ته ورته یو شی ورته ویلی سو، نو دا یو ځای مثلا یو بد اخلاقي چې د هغه رامنځته کېږي، نو د دې د مخنیوي دپاره بیا ټول هغه پروسه درول دا نه معقول کار دی، نه شرعي کار دی، نه قانوني کار دی. دا طبیعي خبره ده، دا انسانان یو بل ته تمایل چې د هغه سره لري، حتی که هغه د خیر القرون زمانه وي، حتی که څوک مسجد و مدرسه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي کله چې به د صحابه و ښځې ولمانځه ته راتلې په جومات باندې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لمونځ کوي، نو دی وایي د نارینه وو هغه اولنی سب چې دی دا تر ټولو بهترین سب دی، ځکه انسانان په دې ځای کې چې د هغه اول سب ته راځي له هغه دنیا څخه چې یو ډول شیطان غواړي پکې واقع کې له هغې څخه خوندي دي. او د ښځو اولنی سب چې نارینه وو ته نږدې دی دا بیا ښه سب نه دی، ځکه دا یو ډول که څوک په دې کې درېږي نو کېدای شي ځینې تمایلات چې د هغه په لمانځه کې ورته وسي او هغه لمونځ چې د هغه هغه ډول لمونځ نه وي لکه هغه د شا د ښځې لمونځ وي. نو له دې څخه ګوره معلومیږي چې حتی د رسول الله تر شا یو څوک ولاړ وي په لمانځه کې د الله و حضور ته ولاړ وي، لا هم ځینې تمایلات چې د هغه ستا چې لومړنی سب ته نارینه وو بهتر سب دی او اولنی سب ته ښځو چې دی هغه بیا غیر افضل بللی، بهتر یې نه دي ورته ویلي. دا په دې وجه باندې چې انسانان تر خپل منځ یو بل ته تمایل چې د هغه سره لري او دا طبیعي خبره ده. نو پوانتون ته راتګ د نارینه وو د ښځو تر مابینځ په یو کلاس کې زده کړې کول، په یو سن کې زده کړې کول، یا روغتون ته راتګ، هلته مریضان یي، هلته نرسان یي، هلته ډاکټران یي او ګډ سره اوسېږي یا ګډ سره ژوند کوي، هلته مثلا دغه په وخت کې د زده کړې او د درملنې په وخت کې، نو دغه وخت کې دغه تمایل صرف په نارینه جنس ته یا ښځینه جنس ته دا د دې باعث کېدل چې مثلا د هر څه د پروسه ودرول سي، دا د شریعت تقاضا نه ده، دا د شریعت له هغه غوښتنو څخه لریوالی دی، ناخبري ده. د دوی ما مخکې ویلي دي په نورو خپرونو کې چې دا لویه برخه د طالبانو چې دا کلیوالي ذهنیت لري، له کلیوالو سیمو څخه راغلي دي، دوی له ښاري فرهنګ سره نابلده دي، دوی حتی د دین له دغه سیمو ټولو سره نابلده دي. د دوی د تقاضا څخه چې کومه تقاضا مثلا د دین د دغه غوښتنو ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې اړه یو حدیث راغلی دی، لاغت څخه غلط برداشت اخیستی دی. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما له پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه نقل کوي چې لا یخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم، یو سړی دی له ښځې سره یوازې والی چې دغه نه کوي، دا تنهایی چې دغه ځخه منع کړی دی. دا که په بازار کې مثلا ډیر خلک موجود دي، دا که مثلا په روغتون کې خلک موجود دي، دا که په سن کې خلک موجود دي، هغه یوازې والی نه دی، هغه خلوت نه دی، هغه اختلاط دی. اختلاط حتی په مسجد کې د رسول الله په زمانه کې خلکو ښځو چې دغه سره کړی دي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وشاته په سپونو سپونو ښځې درېدلې دي، د جمعې او خطبې ته راغوښتي دي، حتی د اختر او خطبې ته هغه ښځې هم راغوښتي دي چې هغه په حیض کې وي، یعنی لمونځ نه کوي خو صرف د خطبې د اورېدلو لپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغوښتي دي. په حج کې 25 لکه 30 لکه انسانان نارینه او ښځې دا ټول سره ګډوډ دي، دغه ته اختلاط ویل کېږي. دا په شریعت کې ممنوع نه دی راغلی، دا حتی د عبادتو په وخت کې د لمانځو په حرم کې مثلا په عیدګاه کې په مسجد کې د جمعې د لمانځه د اختر د لمانځه د جمعې د لمانځه پر وخت باندې دا راغلی دی او هیڅ ممانعت نه دی راغلی. زما په نظر د دې باعث چې دی هغه د دې کلیوالیتوب کلیوالیوالی دی، ذهنیت د کلیوالیتوب دی، او له دغه سیمتونو څخه د دې ناسم برداشت.
نن افغان صاحب وروسته په دې اړه وغه کېږو. د کابل پوهنتون محصل غلی صدیق احمدزی هم په خبرونه کې را سره ده، له دې په واورو له هغه وروسته چې دغه تغییرات راغلي، ټولګي سره جلا شوي، څه تاثیر یې کړی او که وضعیت همداسې دوام وکړي د دوی په زده کړو به یې تاثیر څه وي؟ غلی احمدزی له تاسې اورو.
مننه هیواد صاحب، د هم په پایل کې ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او تاسو ته هم هیله مند یم چې روغ او جوړ اوسئ. هیواد صاحب، لکه څنګه چې تاسو او نور ملمنو یادونه وکړه، تبن د یو نظام په ړنګېدو او د یو نوي حکومت په جوړېدو سره په هیواد کې ډېرې اغیزې او په ډېرو برخو باندې راځي، چې تبن زموږ تعلیمي او تحصیلي برخه باندې هم اغیزې درلودې. زموږ د صنفونو په بیلیدو سره زین ستونزې رامنځته شوې دي چې لکه څنګه چې موږ نور خويند تاسو ته یادونه وکړه زه به هم زین ستونزې تاسو ته یادونه وکړم. لومړنۍ غټه ستونزه ذهني فشار دی. زموږ تایمونه واقعا ډېر زیات وګدې دي. سهار اتو بجو نه تر مسپښین درې بجو پورې دغه اوږد تایم د دې وایس کې چې موږ ذهنونه ډېر ستړي شي او خسته کیږو او د دې وایس کې چې په وروستیو ساعتونو کې درسونو ته سمه پاملرنه نوکرو د دې ترڅنګ ځینې نور ستونزې چې دي لکه څنګه چې وی بلې زما خور مسلې همدلته یاد کړه هغه د ډوډۍ ستونزه ده. هیواد صاحب موږ اوس مجبور یو چې په هنتون کې ډوډۍ وخورو خو متاسفانه ځینې زیاتره مسلمانان شته چې دوی اقتصادي ستونزې لري دوی حتی د خپل لارې کرا په سختي پیدا کوي نو دوی به څنګه وکړي شي چې یو څه ځان ته واخلي او د دې ترڅنګ د کابل په هنتون متاسفانه ټولې کافټریاي بندې دي. موږ په هنتون داخل کې هیڅ خوړو ته لاسرسي نه لرو او مجبور یو چې یو ډېر وخت مزل وکړو د دې لپاره چې یو څه ځان ته واخلو. او نو رسنه چې دی لیلیه کې ډېر غټه ستونزه په لومړي کې رامنځته شوه چې دا ستونزه اوس تر ډېره حل شوې ده. ستونزه هلته دا وه چې هلته دولسو بجو د محصلینو د خوراک وخت و خو دلته بیا زموږ درسونه دولس بجو محصلین به په صنف کې ناستو او یوه بجې نو به وروسته بیا محصلین د خوراک لپاره وخت پیدا کړو. نو زیاتره زموږ ټولګیوالې چې به بیرته تللې لیلیه ته دل تبهیڅ د خوراک صفات نو خو دا ستونزه اوس تر ډېره حل شوې ده چې دوی ته اوس یو څه پرېږدي یعنی دا هم یو غټه ستونزه ده. او بل ستونزه چې دا هیواد صاحب زموږ ساعتونه ډېر اوږد سوي دي موږ د ورځې اته کریډیټ درس لرو نو کومه ورځ کوم مسل ته کومه ستونزه پیدا شي او نه شي کړی چې په هنتون ته لاړ شي نو په اته کریډیټ او اته ساعت کې بغیر زیریږي چې دا خپل د دې په نمرو ډېر تاثیر کوي او د دې ترڅنګ که یو څو ورځې غیر زیریو کې شاید محروم هم شي. نو دغه نورې ستونزې شته او زه غواړم یو بل ستونزه هم یادونه وکړم. هیواد صاحب چې په کابل کې به موږ ډېر ورسره مخ نه یو خو څومره چې زه خپله معلومات لرم ای پکتیا ولایت نه هلته د محصلینو تعداد کم دی خصوصا د ښځینه او محصلینو که په کابل کې صنفونه بیل شوي خو بیرته هغه صنفونه انجونو او هلکانو ته جوړ کړي دي خو په ولایت کې انجونې ډېرې کمې وي صنفونو کې شاید حتی داسې صنفونه چې زه معلومات لرم په ځینو صنفونو کې حتی یوه یا دوه یا پنځه انجونې به وي نو هلته چې دغه صنفونه بیل شوي دي بیا بیرته هغه ادارې یا د همغه پوهنځي ډیپارټمنټ داسې کړي دي چې هغه محصلین انجونې چې کمې وي هغه یې واخیستلې نورو پوهنځیو ته یې ولېږلې یعنی یوه به د ژورنالیزم محصله وه خو په ژورنالیزم کې به نور انجونې نه وي چې هغه یوې نفرې ته یا هغه پنځو نفرو ته خو صنف نه جوړېده نو هغه یې واستولې نورو صنفونو ته نورو پوهنځیو ته چې دا واقعا یوه غټه ضربه ده یو انسان چې په یوه پوهنځي کې درس وایي او هغه یې علاقه نو یو ستونزه راپېښه شي او بیا نشي کړی چې هغه ته خپلو درسونو ته ادامه ورکړي او هغه بیا بل پوهنځي ته بدلی مثلا بیولوژي ته بدله کړي یا بل پوهنځي ته چلته انجونې ډېری نو دغه ستونزه شته او موږ ورسره مخ یو هیله ده چې حل شي.
تاسو یادونه وکړه چې داسې ستونزې هم شته چې د یوې پوهنځۍ محصلان یې بلې پوهنځۍ ته تبدیلي کړي خو داسې مو هم اورېدلي چې حتی ځینې محصلان یا محصلانې چې په ټولګي کې شمېر کم و تر اوسه پورې ټولګی نه دی ورته جوړ شوی نو ستاسو په نظر د دغې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ آیا هغه پخواني میتود ته بیرته مراجعه وشي او درسونه هغسې دوام وکړي که نه نور څه هم امکان لري؟
بلکل شواد صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل شاید زیاترو محصلینو ته همدا اوس صنفونه هم نوي جوړ شوي شاید زیاتره بې سرنوشته پاتې وي. موږ خپله چې کابل پوهنتون کې یو په لومړیو کې زموږ ستونزه ډېره غټه ستونزه دا وه چې د صنفونو کمښت سره موږ مخ شو ځکه چې په لومړیو کې خو د هلکانو او د نجونو ورځې بېلې نه وې یوازې د دوی ټایمونه بدل شول نو دوی زموږ ډیپارټمنټ داسې وکړل چې نیم صنفونه نجونو ته ورکړل او نیمو حلقانو ته چې موږ واقعن په لمړی کې دغه ستونزه سره هم مخ شو چې سمپونه موږ تک مختو کله به داسې و چې یو ساعت به مو په یو سنس کې ویلې بیا بل سنس پر راغی موږ سم په ووتو باندې بس بیا به وروسته بیرته بل سنس ته لاړو نو دغه ستونزه به تبن اوشته تر اوسه پورې موږ خپله مسلمانان یو موږ دا منو چې د ښځې او د نر اختلاط په اسلام کې منع دی خو زه دا وایم چې که منع دی باید د حل لارې ورته وکتل شي بېرته بدیل لارې ورته وکتل شي دا حکومت دا امکان لري حتی دا دی وکړي چې د نجونو لپاره د بیل پوهنتون جوړ کړي د نارینهو لپاره د بیل موږ لا خوشحالیږو خو دوی به بېرته باید بدیل لاره ورته پیدا کړي وګوري چې حل لاره په کې څه ده دا چې یو دم دومره په موږ فشار راځي موږ یوه ورځ په کور کې ښه بېکاره یو خو یوه ورځ موږ باندې دومره فشار راځي پوهنتون کې چې واقعا په اخري ساعتونو کې موږ دومره خسته کېږو زموږ استادان خسته کېږي او یوه غټه ستونزه چې همدا اوس زما یاد ته راغله زموږ څومره کمبود و د استادانو په لومړیو کې دومره زموږ استادان کم شوي حتی د خپله زه چې کوم پوهنځی کې یم زموږ د پوهنځی فقط دوه استادان پاتې وو او زیاتره یې ټول تللي بهر ته چې واقعا موږ د دغې خلا سره مخ شوي یو او د حل لارې په اړه باید ووایم هیواد صاحب چې مخکې مې هم وویل باید حکومت چې کوم فرمان صادروي د عقل بدیل لاره خو ورته وګوري موږ ته د صنفونه برابر کړي استادان دې موږ ته بېرته برابر کړي زموږ استادان زیاتره تللي دي حتی زموږ زیاتره استادان شته چې لیسانس کچې پورې د دې زده کړې دي نو تاسو خپله فکر وکړئ یو لیسانس راجېږي او بل لیسانس ته درس ورکړي نو دا واقعا غټه ستونزه ده دوی باید بېرته ذهنیتونه برابر کړي چې زموږ کادرونه بېرته هېواد ته راشي او د دې تر څنګ ښه به دا وي چې زموږ ټایمونه کم شي موږ د هره ورځ پوهنتون ته لاړ شو خو نیمه ورځ دې لاړ شو او د دې تر څنګ بله د خوراک ستونزه چې وه موږ ته د پوهنتون کې د غذا او د رستورانت یا مخکې کومه کافتریا چې وه هغه بېرته فعال کړي ځکه چې پوهنتون طبعا ډېر لوی دی موږ چې هغه نیم ساعت یا یو ساعت تفریح لرو موږ په هغه کې نه شو کولی چې هم خوراک وکړو هم لمونځ وکړو په پوهنتون کې وخت کم وي تفریح کمه وي نو په پوهنتون کې موږ ته باید د خوراک زمینه مفیده شي او ټایمونه مو بېرته یو څه کم شي ځکه ډېر زیات اوږده دي او ذهني فشار او ستړي کېږو نو دغه ستونزې دي او زما په اند دغه د حل لارې دي
ډیره مننه خوشحاله اوسئ اغلې حمیده را سره د پخپرونه کې اغلې حمیده وزیری د کابل پوهنتون محصله ده اغلې وزیری محصلانو خپل وړاند خپل وړاندیزونه شریک کړل ستاسو په نظر دغه ستونزې چې رامنځته شوې دي د حل لارې څه ده څه باید وشي د لوړو زده کړو وزارت څه باید وکړي چې د محصلانو ستونزې حل شي او دوی تر ډیره په خپلو درسونو تمرکز وکړي
ډیر مننه هیواد صاحب لومړی خو تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولنیوالو ته زه سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې روغ اوسي ساده پوښتنې په ځواب کې باید درته وایم چې کله چې نظام ړنګ شو داسې یو حالات په مونږ باندې راغی چې حتی مونږ دا فکر هم نشو کولای چې مونږ به بیرته په پوهنتون ته راشي او اته زه هغه ورځ به زما هیڅکله هېره نه شي په کومه ورځ چې نجونې محصلې په ژړا له پوهنتون څخه رخصه شوله او دار ورسره چې آیا دوی به بیا وکړای شي چې بیرته پوهنتون ته راشي او که نه تقریبا نهه میاشتې وروسته چې کله مونږ ته د پوهنتون د پیلدو خبر راکړل شو مونږ پوهنتون ته ورغلو مونږ اصلا دا فکر نه وکړی چې هلکان او نجونې به سره بیزي شي بل مونږ ته به کله ویل چې ستاسو پوهنتون بلیږي کله به راته ویل چې سمپونه بلیږي کله به ویل چې ټایمونه بلیږي خو بېلابېلې خبرې وي چې مونږ د لس میاشتو په جریان کې مونږ واورېدلې او زمونږ روحیه او د محصلینو روحیه یې له صفر سره زر کړله کله چې پوهنتون پیل شو په هغه وخت کې تابل نه کمخکې چې صدیقي جانې هم خبره وکړله تابان پندي سمفونه کمبوز سره مونږ مخ وو سمفونه ډېر نه درلودل حتی د یو پندي محصلین بتلل په بل پندي کې به ورته تدریس ورکېدو چې دا خپله یوه ډېره غټه ضربه ده چې یو محصل ته ورکول کېږي په تېره بیا په دې ټولنه کې په دې شرایط کې یوې محصلې ته چې په دومره ستونزو کړاوونو باندې کورنۍ له لورې اجازه ورکول کېږي چې پوهنتون ته راشي د دې تر څنګ کله چې مونږ راغلو زمونږ ټایم هغه وخت مونږ هر ورځ ورتللو خو ټایم کم و راحت او ورتللو مگر په ډیر په نهیلې سره مونږ ورغلو ځکه چې دا مونږ مانو چې زمونږ هیواد اسلامي هیواد دی او اسلامي قانون پلي کیږي خو د دې ترڅنګ مونږ نور اسلامي هیوادونه هم لري کومه ورته ځیر شو پاکستان هم یو اسلامي هیواد دی ترڅنګ ایران هم یو اسلامي هیواد دی سعودي عربستان او د تاور تنور تاسو هلته وګورئ مسجدي ډاکر وګورئ مسجدین او مسجد هلکان او نجونې په ډیر آرام په فضا کې یو د بل ترڅنګ باندې ولاړ دي او درس وایي نو مونږه دوی مونږ ته بار بار د اسلام خبره کوله د حجاب خبره کوله او ویل چې په اسلام کې ناروا دي چې هلک او نجونې ته سره کینی او درس وایي شکر الحمدلله مونږ مسلمان یو مونږ په خوا هم حجاب کوو او اوس یې هم حجاب کوو مونږه د سیمفونه دا سیم چې مخکې لومړی ورځ کې چې کله په هانتون فایل شو وخت کم و مونږ راځي و کته هم نه هیله و خو راځي و په دې ټیم باندې خو مونږ هیڅ کله دا فکر نه وکړای چې هاته تر دې هدا ورسیږي چې زمونږ یو ورځ مکمله په هانتون کې تیر شي دی ټایمونه چې اوس کوم ټایمونه دوی مونږ ته مطرح کړی دي کوم ټایم اند چې مونږ ورته په اونۍ کې درې ورځې انچونه او درې ورځې هلکان ډېرې ستونزې وارد کړې دي محصلانو ته پخوا به محصلان چې کوم وو محصل به چې کوم وو هغوی دندې درلودلې دندې ته تلل نیمه ورځ به پوهنتون کې وه نیمه ورځ به دوی دندې ته تلل کورنۍ مسؤلیت
ورته ستاسو وړاندیز څه دی واړو لتاسې هم واورو البته ستونزو ته مخکې هم اشاره وشوه چې محصلان د عمل ډېرو ستونزو سره مخ دي اوس نو څه کول پکار دی او څوک یې باید وکړي
دا د هل لاره دا چې د هل لاره دا د اسلامي دولت پر اړه لري د وزارت تفصیلات باید پریکړه وکړي دوی همداسې سمپونه بل غواړي نجونه هلکان بل وي موږ هیڅ ستونزه نه لري لا هم فضا آرامه ده خو د سمپونه دی جوړ کړي ټولګي دی منظم کړي هر پوهنځي ته دی د خپل تعداد د محصلینو پر اندازه سمپونه جوړ کړي سمپونه ته ورته منظم کړي او تر ټولو زموږ ته د استادان راولي چې د استادان له کمښت سره هم وکړي تر ټولو غوره لار چې اسلامي امارات د وزارت تحصیلات عالي باید ترسره کړي هغه دا ده چې راشي پوهنتون کې وګوري وګرځي چې په کوم پوهنځي کې څومره نیمګړتیاوي ده یو محصل له کومو ستونزو سره مخ دی د هماغه محصل د ستونزو په نظر کې نیولو سره ورته سمفونه جوړ کړي چې سمفونه متاسفانه سمفونه ډېر کم دي په دې حالت کې
ډیره مننه خوشاله اوسئ کور مودان نغلې حمیده وزیری وه چې د خپلو ستونزو په اړه پهل دغو ستونزو په اړه راته وغږېده چې پوهنتون کې دوی ورسره مخ دي په خپرونه کې ښاغلی عبدالحمید حسان هم راسره دی حسان صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم مخکې ګڼ محصلانو د خپلو ستونزو په اړه وغږېده او د لوړو زده کړو وزارت د هغې پرېکړې په اړه وغږېدل چې د دوی ټولګي بیل کړې یا مثال ورځې بیخي بیلې کړې دي دوی وایي چې ټوله ورځ په پوهنتون کې تېروي چې دا خپله د دوی لپاره سخته ده چې له سهاره تر ماسپښینه یا تر مازدیګره دې په پوهنتون کې وي ستاسو په نظر د دغې پریکړې شاته کوم عوامل دي او نتیجه به یې څه وي
ډېره مننه هیواد صاحب دا پریکړه چې دوی کړې ده له امله یې هغه خنډو ځنډ چې په لوړو زده کړو کې فعلاً موجود دی خوسته تر څنګ یې دا اوس یولس لکه نجونې ښوونځیو ته نسي تلای او لامل یې همدا دی چې دوی نه غواړي ګډ تعلیم موجود دی تر ټولو لوی لامل چې موږ ته معلومیږي او د دې خبرو ته غوږ نیسو کله کله په دې اړه غږیږي همدغه شی دی او متاسفانه دوی تر اوسه په افغانستان کې ټول څلوېښت پوهنتونونه دي نو دوی پر دې کې په دغو کې تر اوسه نه دي توانېدلي چې دغه خپله کومه تګلاره چې دغه عملي کړي دا خو به ایسته پرېږدو چې د دې تګلارې تعلیمي پایلې څه دي د افغانستان پر راتلونکي کوم اغېز لري او څومره یې تحصیلي بهیر له خنډ سره مخ کړی دی دوی دا په دوو کې تر اوسه نه دي توانېدلي له پوهنتونونو څخه دوی متاسفانه داسې یو محیط جوړ کړی لکه د مهاجرت کمپونه نه ټولګی معلوم دی نه وخت معلوم دی پوره ورځ به یو محصل په صنف کې ناست وي ذاتي کاغه وغه کې کتغه کې دوه ساعته نوي سل دقیقې به یو مضمون ته ناست وي ښوونکي نشته او ځای نه دی معلوم داس د لکه کمپ هغه خپل ټاکلی ځای به شورت نه دی معلوم دا یو داس بهیر دی چې اصلا مور باندې د تعلیمي بهیر نوم نس خولې د تعلیم لپاره یو هیواد کلوړو زکو وزارت ک په هني وزارت وي هغه د راتلونکو لپاره خپل تعلیمي داس اهداف لري چې لمخې د هیواد راتلونکو اقتصاد او هغه رغیږي نو 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 هغه هغه ستراتیژیک ویژن چې موجود وي هغه اصلا په افغانستان کې نه دی موجود. ټول موجود دی دې تر کمه کړې ده. متاسفانه هر وزارت هم دغه څه دی. خدای دغه زموږ مهم دوه کلیدي وزارتونه د تعلیم دی برخې دا هم داسې ټول موجود دی دې تر کم را وړوکې کړې ده چې څنګه ښځې دی فیصله کنټرول کړي او له دې ځای ده چې د دې پر ځای چې ښځینه او نارینه د یو ټولنې لپاره داسې وروزل شي چې یو بل ته احترام ورلري یو بل سره ګډ کار وکړلی سي یو بل ته د انسان په نظر وګوري د هغه پر ځای د یو د بل دښمنان کړي دي کرکه یې د یو بل په زړونو کې پیدا کړې ده. له بده مرغه اوس داسې وخت به راسي چې آخر به د نجونې مظاهره وکړي چې موږ ته بیل بیل پانتونونه را کړي اصلا موږ ګډ پانتونونه غواړو له زده کوونکو سره له محصلینو سره نارینه محصلینو سره دا یې پیل دی دا خو به بیل کړي وروسته څه کوي کارځای هم ورته بیل یو وزارت ښځو ته جوړوي یو نارینه ته جوړوي یوه شفخانه ښځو ته جوړوي یوه نارینه ته جوړوي دا به څه ډول کوي. له بده مرغه دوی تر اوسه دغه له دین څخه دوی داسې موضوع جوړه کړې لکه یوه کوټه چې وي او قلف او کلی له دوی سره وي او دوی په ورکې ناست او هیڅوک یې له منځ څخه خبر نه وي. دوی د اختلاط موضوع خورا ډېره مغلقه کړې د اختلاط او خلوت او په دین کې سید چې راځي چې خلوت نه دی سید نارینه او ښځینه لپاره خو خلوت دا دی چې نر او ښځه په یو داسې ځای کې چې هلته بل هیڅوک نه وي هلته یو ځای سي او دا ساده عقلي موضوع هم ده چې په دغسې یو ځای کې خامخا ضرر او هغه پیښیږي او انسان نه غواړي وکړي. پاتې سو اختلاط په ټولنیز محیط کې هر ځای سته او دا د بشري ټولنې اړتیا ده چې دا اختلاط وي. موږ مثلا موټرونه لنډ مثال دی اختلاط دی خو هلته خپل قوانین دي. ځینې قوانین په هغه ځایونو کې چې بشري ټولنې اختلاط کوي لیکل قوانین داسې دي چې هغه بدیهي دي او ټول ورڅخه پوهی دي نو هغه تر ټولو خوندي محیطونه دي د ښځینه لپاره. پوهنتون مثلا په نورو هیوادونو کې د ښځینه لپاره تر ټولو خوندي محیط دی. په هغه په غرب چې دی ورته په ډېر منفي او بد نظر ګوري تیم او دلته پوهنتونونه تر ټولو خوندي محیطونه دي د ښځینه لپاره. خو دوی بیا هم دا دوه موضوع سره ګډې کړې دي او په هغه تعلیمي نظام کې زما په نظر دوه غټ لاملونه دي چې دوی ول دا ذهنیت اخیستی. هغه ورځ د یو موضوع په اړه ما پوښتنه کړې وله یو ملګري را تل کلي ومال چې دا دولت پر څه لګیا دی وایي دا دولت پر هغه څلوېښت کلنه فاجعه لګیا دی چې نوم یې ښځه ده. متاسفانه دی دا ټوله کیسه همدغسې کړې ده او لامل یې دوه شیونه کیدای سي. یو هغه تعلیمي نظام چې دوی پکې روزل شوي دي په هغه کې دوی هغه ډول تعبیر دوی ته تدریس سوی یا ورته پیشکاری سوی دی چې په هغه کې ښځې ته د فتنې په نظر کتل شوي. او دویم لامل یې ارواپوهنیز دی پله یو داسې محیط څخه چې څوک راځي چې هلته یې ښځې د فتنې په نظر کتلي وي کله ورسره مخامخ سوی نه وي کله یې د احترام څخه ډکه فضا کې ورسره خبرې او بحث نه وي کړی او د ځان مساوي نه وي ګڼلې هغوی نو بیا د دښمن په نظر ګوري مخالف جنس. او دوی اوس غواړي محصلین هم په دغسې روحیه وروزي. د ګډ تعلیم هیواد صاحب زما خبرې ډېر نه د ګډ تعلیم فلسفه او اړتیا یې له خورا پخوا څخه موجوده سوې ده او په اسلامي ټولنو کې هم دا اوس جریان لري. زموږ په ګاونډي هیواد پاکستان کې په پوهنتونونو کې نجونې او هلکان ګډ تعلیم کوي او لکه مخکې چې ما وویل دا تر ټولو خوندي ځایونه دي تعلیمي محیطونه د ښځینه لپاره. هیڅ ستونزه نشته نه شرعي ستونزه موجوده ده او نه په ټولنیزه توګه هیڅ کومه ستونزه موجوده ده. خو له بده مرغه له دغه وجې څخه دوی اصلا دا یې هیره ده چې د تعلیمي نظام موخې څه دي ستراتیژیک اهداف یې څه دي او ویژن یې باید څه وي. پر ځای یې بس ټوله دوی فکر کوي چې د ټولو ستونزو جرړه بس ښځې دي او ښځې کنټرول کوي او راوی ګرځوي. او تر دې کچې چې اوس دی په اتلسم د دغه د می ښځې محصلین یې له پوهنتون څخه راوګرځولې ول ستاسې رنګه ټیکري په سر دی د خدای لپاره د شرم ځای دی یو نظام چې دومره وړوکی سي دغه هیواد آینده به څه کې. واتس اپ
حسن صاحب تاسو دغه ستونزه ته اشاره وکړه مخکې هم یادونه وشوه، نو اوس د حل لار څه ده؟ یعنی دغه محصلان خو له ستونزو سره مخ دي، دوی وایي چې موږ ټوله ورځ مثال پوهنتون کې تیروو، درسي ساعتونه ډیر شوي دي، ګرمي وي یا مثال ډوډۍ نه وي، ځینې چې کار لري مثال نیمه ورځ کار کوي، چیرته رسپیدنده لري، هغوی نشي کولی خپل کارونو ته دوام ورکړي، مجبور دي یا کار پرېږدي یا پوهنتون پرېږدي. نو دغه ټولې ستونزې سبب شوي دي، دوی هم شکایت لري. نو د حل لاره چیرې ده؟ څه باید وشي چې دغه ستونزه حل شي؟ کله چې امکانات نه وي فکر کوي باید دوی لغه پخوانی میتود تعقیب کړي، څه ډول چې مخکې محصلان ښځینه او نارینه په یوه صنف کې وو؟ که نه بله د حل لاره هم شته.
هیواد صاحب څه وخت وړاندې ما پر 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 فیسبوک لیکلی وو چې کاشکې د د د امارت د تعلیم د برخې مسؤلین لږ څه د تعلیم د برخې له متخصصینو سره هم خبرې وکړي او دغه چینل خلاص وي. اوس خو دی زموږ د تحصیلاتو وزیر ښوونځی نه دی لوستی، دی به د تعلیمي نظام له فلسفې څه خبر وي. نو ستونزه دا ده چې دوی اوس له هغه کوم ذهنیت سره چې راغلی دي اصلا له تعلیمي نظام له موخو اهدافو او ویژن څخه خبر نه دي، بس پریکړه کوي. نو ښه لارې دا ده چې دوی لږ څه غوږ ونیسي د دې برخې متخصصینو ته، د هیواد دننه متخصصینو ته. هدف دا نه دی چې دوی د نړیوالو ته غوږ ونیسي، لږ څه خبر ورسره وکړي. افغانستان باید خامخا بیرته پخوانی سیستم ته ولاړ شي. په هغه وخت کې لا سرچینې کمې وې، ښځینه استادان کمې وې، او په اوس وخت کې چې ښوونکي تللي دي له هېواده بهر اصلا دا ویش امکان نه لري. داسې ټولګي موږ لرو چې یو یا دوه ښځینه محصلینې په هغه کې ناستې وي، هغو ته څه ډول ته بیل وخت ټاکې او څه ډول دا شی ورته تنظیموي. نو هغه ځینې حل لارې ممکن ځینې کسان ووایي چې ښه پوهنتونونه به بیل کړو یا به ټولګي لکه اوس دي شفتونه بالکل، دا اصلا د حل لارې نه دی. دا د نورو ستونزو پیل دی. لکه مخکې چې ما وویل، ښځینه او نارینه یو له بل څخه چاره نه لري، ګډ ژوند به کوي. که هغه کاري محیط دی، که هغه مثلا شفتانې ته ځي، که هغه نور هر ځایونو ته ځي، دی ګډ ژوند باید وکوي. پر دې پوه سي چې دواړه خواوې انسانان دي او دا متقابل احترام زده کړي، یو له بل سره خبرې او مباحثه دا شي. او دا بیا دې ته زمینه مساعدوي چې پر ښځو باندې جبر او تیری او ظلم او حتی هغه څه چې ناروا نامشروع اړیکې دي، د هغو ژې په کمولو کې دا ډېر زیات اغېز لري. په دې اړه څېړنې موجود دي. خدای لپاره دا کسان له هېڅ نه دي خبر. حل لاره دا ده چې په عاجل ډول باید بیرته په مختلط تعلیمي نظام جوړ سي، او د اوسني د تعلیم خنډ چې دی سوي دي په عاجل ډول له دې شی څخه پر شا سي. او ښه دا ده چې د همدې موخې لپاره لږ څه وغږېږي له هغو کسانو څخه سره چې په دې برخه کې کار کړی دی، د هېواد دننه متخصصین دي، لږ څه ډایلاګ ورسره وکړي، خبره دي، مباحثې ده. اوس زور خو له دوی سره ده، ټوپک هر څه له دوی سره دي. یو څه دي له هغه کسانو سره چې ټوپک هم نشته ورسره، د استدلال وکړي، کی دینی پر دې موضوع دي بحث وکړي. داسې دي نه کوي چې بس سهار راکینه او یو ځل ووایي چې هغه ده نجونې د رنګه ټکریان نه پر سر کوي. د خدای لپاره بیخي د خندا وړ موضوعات دي څه چې دوی پیل کړي دي. نو حالار هېواد صاحب دغه ده چې دوی یو ځل خپل ګریوان کې وګوري، لږ څه له خلکو سره وغږېږي، لږ څه پر دې فکر وکړي چې د دې پرېکړو آینده څه کېږي، او بیرته خپل شرایط په نظر کې ونیسي، او بیرته تعلیمي محیط هغسې جوړ کړي لکه مخکې کې چې وو. او زه دا خبر تکراروم، د پوهنتون محیط د ښځینه لپاره تر ټولو خوندي محیط دی، هم په هماغه وخت کې هم د دوی د روزنې لپاره چې دوی د نارینه پر وړاندې جرأت پیدا کوي، د خپل ځان پر حقوقو پوهېږي، د خپل ځان د حق پر په ملاتړ غږ اوچتولی سي، پر هغوی بیا ظلم او جبر او ناروا جنسي اړیکو ته کش کاغل دا شی ناممکن کېږي. پر دې شي د دوی سر نه دی خلاص، پر دې شي د لږ سر خلاص کړي. او یو داسې موضوع چې اصلا ستونزه نه ده، دوی ورته د ستونزې په نظر کتل دي. نو د دوی حل لارې به خامخا حل لارې نه بلکې ستونزې وي.
ډیره زیاته مننه حسن صاحب. وروستۍ پوښتنه کوم که په لنډه را ځواب کوي. پوهنتونونه د زده کړو ځای دی، هلته باید ډیر تمرکز په زده کړو او د زده کړو په کیفیت وشي. مثال د خبرې که چیرې دغه ډول فشارونه راځي، ستونزې رامنځته کیږي، فکر نه کوئ چې دا به یو ډول انګیزه ختمه کړي په محصلانو کې؟ له درسه به یو ډول زړه توري کړي. نو دغه فشارونه که کم سي، دا به د محصلانو په ګټه وي.
و محصل دی محصلینو ټولی زروحی اوس د نږدې وشل سوی ده او دا خبره کول زما لپاره زیدان لپاره صحیح نه 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 ایسوم چې ووایم ځکه محصلین باید وهڅیږي او زه تل هڅه کوم هغه کسان چې له نږدې پېژنم او یا له ټولنیزو رسنیو کور سره په اړیکې یم وی هڅوم خو حقیقت همدغه دی د دوی روحیه وژل سوی ده پر دوی باندې پر ځان باور یې له منځه ور وړل سوی دی دوی ته دا فکر وکړل سوی دی چې تاسو په خپل ښه او بد نه پوهېږئ
څنګه بېرته اوس انګېزه ورکړل سي په دغو شرایطو کې حسن صاحب څنګه بېرته روحیه ورکړل سي چې حداقل دوی له درسونو سره یې فاصله دومره ډېره نه سي چې په نورو مسایلو فکر کوي او درس یې له یاده وتی وي دوی مجبور وي چې هغه نور شرایط په ځان عملي کړي نه دا چې درس ته پام وکړي
بالکل بالکل هغه دغه پیغام ما تل تر دې رسولی چې له دې ټولو ستونزو سره سره تاسې ځان د پوهنتون په همدغه محیط چې اوس تاسو جوړ سوی دی مه تاریخوئ ځکه تاسې اوس له ښه مرغه تعلیمي مواد ته لاسرسی لرئ که مو انګلیسي نه وي زده کړئ که مو زده وي او کمزوري قوي کړئ سرچینې خورا زیات دي د نړۍ غوره غوره پوهنتونونو څخه فری کورسونه تاسو اخیستلی سئ خپل مهارتونو باندې کار وکړئ دغه ستونزې چې دوی ته اوس جوړې دي دا لنډمهالې ستونزې دي پر دې به د دولت بالاخره سر خلاصېږي که یې سر نه سه خلاص خپله سرچمبګي به دوی خرابوي نو د محصلینو ته نه ښایي چې د دې شرایطو په نظر کې نیولو ځان دغومره رامحدود کړي لکه متاسفانه محیط دوی ته یې رامحدود کړی دی نو هڅه وکړي خپل مهارتونه تقویه کړي او په خپلو برخو کې پوهوي چې په نورو هیوادونو او په نړۍ کې د دې تخصص په برخه کې څه روان دي له دې څخه خبر وي او ډېر اسانه ده چې له دې څخه خبر شي د خپلې برخې متخصصین چې څوک دي هغوی راپیدا کړي وي شناخت ورسره ولري که هغه په هیواد کې دننه دي که بهر دي او له هغوی سره دغه خبرې پیل کړي چې زه څه وکړم څه شی زده کړم له کوم ځای څخه یې راپیدا کړم په څه ډول یې زده کړم که یې ستونزه وي له هغوی سره شریکه کړي په دې ډول به دوی دا د خپل زده کړیز بهیر چې دی دا دې ته ادامه ورکړي او له وخت څخه به ګټه واخلي کنه په دغه ډول چې که دوی کینی او ځان دا بانه کړي چې ښه ما
کور ودان حسن صاحب خوشاله اوسئ تاسې وروستۍ خبرې به زه پوره کړم چې که کینی نو په راتلونکي کې به یوه ښه نتیجه نه لري خو موږ هم په دې هیله یو چې دوی له ټولو ستونزو سره زده کړو ته دوام ورکړي د خپرونې د پای شېبې دي د خپرونې له میلمنو ښاغلي عبدالحمید حسان ښاغلي زبیر افغان ښاغلي لیمی امیری عایشې حیدري زمزمې غزل سین الله سیال حمیدې وزیري صدیقي احمدزی څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ
حقیقت کے اصل راست صداقت دے زمان